بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د پنجشنبه ورځ د سلوغې د میاشتې دوهمه او د جمادی الثانی د میاشتې اوهمه چې د جنوري د میاشتې له یویشتمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس خرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه درته وړاندې کړم. ایزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د بایډن په اداره کې د امریکا په بهرني سیاست کې د شکونو په اړه یو سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به د روغتیا د خپرونې 15 برخې ته غوږ سئ چې پکښې د عامو ناروغۍ د متخصص ډاکټر فهیم مهور مرکه اورېدای سئ. او په پای کې به د ترامپ د میراث تر عنوان لاندې یو خپرونه درته وړاندې شي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره به رخصت شو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یادمه وو چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګه په لاره یو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: روحاني وویل هغو کسانو چې د ایران د غورځولو په لټه کې و اوس خپله ړنګ شوي. ایران په بغداد کې د ترهګریزو بریدونو غندنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبان سره د لاسلیک شوي تړون د بیا کتنې خبر ورکړ. بشپړ خبرونه: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د غازی څاګانو د سترې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل هغو کسانو چې په زور ویني سره د ایران د راچپه کولو خبرې کولې اوس خپله په ذلت سره ړنګ شول. د بیدی بلند د ګازو پالایش خونې په فارس خلیج کې تر ټولو ستر غازی تاسیسات بلل کیږي چې د ایران د ولسمشر په حکم په خوزستان کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. هغه د دغه سترې پروژې په مراسمو کې وویل هغو کسانو چې د ایران په وړاندې دسیسې جوړولې د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې په خپل کردار سره نړۍ او د امریکا ولس ته وښودل چې ډیموکراسۍ باندې هیڅ باور نه لري او د ډیموکراسۍ ضد خلک دي. د بیدی بلند غازی پروژه د ایران په تاریخ کې تر ټولو ستره پروژه ده چې د اقتصادي بندیزونو په اوج کې د ځایي پوهې په مټ جوړ شو چې د پیترو کیمیکل کمپنیو لپاره د تیلو سره له اضافي ګیسو څخه لومړنی مواد جوړوي. دغه ستره پروژه باندې کابو $4 میلیارد لګښت ولګېدی او د درو کلونو په موده کې بشپړه سو. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازی پر سوریه باندې لګېدلي یو اړخیز اقتصادي بندیزونه غیر انساني بللي او د لیرې کولو غوښتنه یې کړې. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی مجید تختی روان چې د امنیت شورا په ناسته کې سوریه سره د بشردوستانه مرستو په اړه وویل پر سوریه باندې د امریکا لخوا په داسې حال کې غیر قانوني او یو اړخیز اقتصادي بندیزونه پلي کیږي چې د دې هیواد ولس د کرونا او د تروریستي اقداماتو نه په سخته ځورېږي. نوموړی دې ته په اشاره سره چې د سوریه د کرکیچ په هوارۍ کې ایران په سوله ایزو لارو چارو ټینګار کوي وویل تهران په دې لړ کې په سوریه کې د سیاسي بهیر د مخته بیولو په موخه د آستانې د لړۍ په دوام ټینګار کوي او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو له فعالیت نه ملاتړ کوي. تخت روان چې تروریزم سره د مبارزې په هکله وویل، په سوریه کې د ترهګرو فعالیت نه یوازې د هیواد ته زیان اړوي، بلکې د ټولې سیمې امنیت له ګواښه سره مخامخوي. هغه زیاته کړه، امریکا په سوریه کې د خپلې تپلې او غیر قانوني شتون سره د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا تر پښو لاندې کړې او د ترهګرو څخه په ملاتړ سره خپل نامشروع جیوپولیټیکل ګټې تعقیبوي. خبری سرچینو په بغداد کې د دوو سترو چاودنو خبر ورکړی چې ګڼ شمېر کسان ته مرګ ژوبل اړولې. تل جزیرې خبری چینل اعلان وکړ، د عراق د پلازمینې په مرکز بغداد کې د تهران په سیمه کې دوه سترې چاودنې شوې. د نجابت تلویزیونی چینل بیا د بغداد په بابو شرقي سیمه کې د یو ځانمرګي برید خبر ورکړ. په بغداد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د عراق په پلازمینه کې د تروریستي چاودنو چې د ملکي وګړو د شهادت او د ټپي کېدو سبب وګرځېد غندنه وکړه. د عراق په پلازمینه بغداد د تهران په میدان کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې د عراقي چارواکو د شمیرنو پر بنیاد 28 تنه پکښې وژل سوي او تر 3 تنه زیات پکښې زخمیان شوي دي. په بغداد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د اعلامیې په صدرولو سره د دغو تروریستي پیښو په غندنې سره د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږۍ څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره یې د شفا غوښتنه کړې. په دغه اعلامیه کې د عراق د امنیتي ادارو څخه د ملاتړ تر څنګ ټینګار شوی چې د ایران اسلامي جمهوریت تل د عراق له ولس او له دولت څخه په ملاتړ ژمن پاتې شوي او هر ډول مرستې ته تیار دی. په بغداد کې د ایران سفارت هیله وښودله چې هر څومره ژر امنیتي ادارې وکولای سي د دغو ترهګریزو بریدونو لاملین ونیسي. په امریکا کې د بایدن د ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر رسنیو ته وویل، موږ په دوحه کې طالبان سره د لاسلیک شوي تړون له سره ارزونه کوو. د امریکا د نوې جوړېدونکې حکومت د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی وزیر آنتون بلینکن وایي، د طالبان او امریکا ترمنځ تړون په دقیقه توګه ارزول کیږي او وروسته به یې په اړه خپل دریځ اعلان کړو. د بایدن د حکومت مهم غړي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې طالبانو تېره ورځ هم له امریکا د دغه تړون د ساتلو او پر هغه د عمل کولو غوښتنه کړې وه. د ترامپ په تلو سره داسې اندېښنې سته چې د امریکا نوې اداره طالبان سره د سولې په تړون بیا کتنه وکړي او یا هم نوي شرایط دې ډلې ته کښېږدوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب ټینګار وکړ چې طالبانو دی د خپلو نورو بندیانو د خوشي کولو تمه له حکومت نه لري. حمدالله محب خبریالان ته وویل، افغان حکومت د سولې د راتلو په موخه د طالب وسلوالو 15,000 بندیان خوشي کړل، خو له دې سره سره وسلوالو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم نه کړ، بلکې خپل بریدونته یې لا زور ورکړ. نوموړی سرګندوي چې په افغانستان کې د وسلوالو له لوري د هدفي وژنو او بریدونو ډیرواله دا په ډاګه کوي چې هغوی په افغانستان کې سولې ته ژمنتیا نه لري او د نورو هیوادونو په غوښتنه په افغانستان کې عامه شتمنۍ له منځه وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار وایي، له وسلوال طالبان څخه د سولې یوه خبره نه اورېدل کیږي. په داسې یو وضعیت کې د نورو بندیانو د خوشي کولو تمه باید طالبان ونه لري. د دې هیواد دفاع په موږ لازمي او حق دی. که چېرته طالبان سوله کوي، زموږ پلاوي ورسره په خبرو کې بوخت دي. چېرته چې د تفاهم لاره خلاصوي، بیا څوک جګړه نه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لوړ پوري دولتي پلاوي په مشرۍ د هرات ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته ورسید. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی اعلان وکړ، اشرف غنی په دغه سفر کې به د هرات ولایت ملکي او نظامي مسؤلینو، علمای کرامو، ښځو، ځوانانو، ولایتي شورا غړو، متنفذینو، مدني فعالانو او سوداګرو سره بېلابېلې لیدنې ولري. هغه پر داسې مهال هرات ولایت ته سفر کوي چې په تېرو 24 ساعتونو کې هلته 3 چاودنې رامنځته شوي. په دغو چاودنو کې 3 سرتېري وژل سوي او 10 نور ټپیان سوي دي. د امریکا نوی وزیر دفاع په افغانستان کې د پوزیشن د دوام خبره کړه. د امریکا د دفاع نوی وزیر په افغانستان کې د جګړې په خدمتو او د امریکای پوځیانو په بیرته سندو باندې د ټینګار ترڅنګ په دغه یواد کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو خبر ورکړ. د امریکا راتلونکي دفاع وزیر لوید آسټین سنا جرګې ته په خبرو کې له افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو روان بهیر په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې هر څه ژر باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یوه هوکړه وسي. نوموړي افغان جګړې ته په اشاره ویلي چې امریکا نړۍ کې د خپلو اوږدو جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي، نو په افغانستان کې هم باید روانه جګړه ختمه سي. امریکایان بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. هغه دا هم ویلي چې زیات احتمال سته چې ځینې امریکایي پوځیان له ترهګرۍ سره د مبارزې په موخه په افغانستان کې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ اداره طالبان سره هوکړه کړې وه چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې له افغانستانه خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل لومړی کاري ورځ د 15 فرمانونه په صادرولو سره د ټرمپ ځینې اقدامات لغوه کړي. هغه د مسلمانانو بخښنه غواړم، هغه د مسلمانو هیوادونو وګړو ته پر ورتګ بندیز لیرې کړی دی. د کډوالو په اړه یې د ټرمپ تګلاره لغوه کړې ده. له مکسیکو سره یې د دیوال جوړولو پروژه لغوه کړه. همدارنګه د روغتیا له نړیوال سازمان د وتلو فرمان یې لغوه کړ. د اقلیم د ساتنې له نړیوال پروګرام سره بیرته یو ځای شو او دغه راز یې ګڼ نور فرمانونه هم صادر کړل. هغه د لوړې تر مراسمو وروسته وویل، هیله لرم د نوي احکامو په لاسلیک کولو سره د کورونا وایرس د خپراوي سره د مبارزې او د اقلیمي بدلون سره د مقابلې په ډګر کې خوځښت رامنځته کړم. د ټرمپ د ادارې د سیاستونو لغوه کېده د بایډن د ټاکنیزو ژمنو اصلي برخه ګڼل کېږي. سینستر رژیم لومړی وزیر د امریکا د نیو ولسمشر جو بایدن په دوره کې واشنگتن سره د اړیکو د پیاوړي کېدو غوښتونکی سو. په امریکا کې د ترامپ د ولسمشریزې دوره د ختمېدو سره سم نتنیاهو چې د خپلو جنایاتو اصلي ملاتړ د لاسه ورکړ، له بایدن غوښتي چې د تل ابیب او واشنگتن ترمنځ ایتلاف پیاوړی کړي. د خبرونو پای. اوس هم ستاسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د بایدن د ادارې بهرني سیاست او مطرح شوي شکونه. په امریکا کې د بایدن د لوړې تر مراسم وروسته په دغه هیواد کې د بهرني سیاست د بدلون نښې څرګندوي، خو سره له دې د بایدن د ادارې د بهرني سیاست د بهیر په اړه لا هم ځینې شکونه موجود دي. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل کار په لومړنۍ ورځ ولس اجرایی فرمانونه د ترامپ د فیصلو د باطلولو په مخه صادر کړ. د امریکا د بهرنی سیاست په چارو کې د یادو حکمونو تر ټولو مهم حکمونه د پاریس اقلیمي تړون او نړیوالې روغتیایي ادارې ته د امریکا د بیرته ستنېدا حکمونه وه. د بایدن دغه اقدامات د نړیوالو په تیره بیا د امریکا د اروپایي ملګرو له هرکلۍ سره مخامخ شول. بایدن یاد اقدامات د بهرني سیاست په ډګر کې د ترامپ د فیصلو د ختمولو او د هغه د اقداماتو د شندلو په مخه ترسره شوي. د ترامپ اداره د لومړي امریکا تر شعار لاندې د یو اړخیز پالنې په چوکاټ کې په پلان شوي توګه د نړیوالو هوکړو څخه په وتلو سره د څو اړخیز پالنې د تخریب په لړ کې هلې ځلې وکړې. د ترامپ د ادارې دغه اقدامات چې په نړیواله کچه د نیوکو او حتی د اروپایانو د مخالفتونو سره مخ سول، د امریکا د منځوي کېدو او د دغه هیواد د نړیوال ځایګۍ د کمزوري کېدو سبب وګرځېد. بایدن اوس په دې لټه کې دی چې په نړیواله کچه کې د امریکا وجهه د یوه غیظ شیندونکي ځواک په توګه راژوندي کړي، خو په دې زمینه کې ځینې شکونه لا هم شتون لري. د یادو شکونو یو دا دی چې آیا د بایدن اداره دومره به پیاوړی وي چې وکړای سي په ځینو نړیوالو مهمو چارو کې او مهمو مسلو په وړاندې د امریکا بهرني سیاست ته تغییر ورکړي، لکه د برجام د مسلې، ایران، وینزویلا او یا هم شمالي کوریا په هکله. د بایدن روسیو د رزنیونو او همدارنګه د هغه لوري ګمارل شویو چارواکو د خبرو سره سم د دې پښتنې جواب منفی ښکاري. د کارپوهانو په وینا د امریکا د بهرني سیاست اصول تر ډیره حد نه بدلیدونکي او ثابته دي، نو په دې خاطر د امریکا ولسمشران یوازې د بهرني سیاست په چوکاټ کې د تاکتیکونو د پلي کولو په څرنګواله کې له یو بله توپیر لري. دغه مسله د ایران او د برجام په وړاندې د بایدن د ادارې په چلند کې واضحه تر سترګو کیږي. د بایدن اداره هم د ترامپ د ادارې په څیر پر ایران باندې د مختلفو تورونو په لګولو سره د ایران پر ایټمي توغندیز او سیمه ایزو سیاستونو باندې د محدودیت په اړه د مذاکراتو غوښتونکی ده. یو بله مسله چې د امریکا د نه بدلیدونکو سیاستونو بیلګه ګڼل کیږي په هرو شرایطو کې له سیونیستي رژیم څخه ملاتړ دی. په دې لړ کې بایدن د اسرائیلو سره د هیوادونو د اړیکو د رغولو د دوام غوښتونکی دی. له بلې خوا په امریکا کې اوسني بهیرونه لکه د اقتصاد کمزورتیا، د بودیجې به مخینه کمښت او امریکا د ملي پورونو زیاتېده، له ملي غواړو ډلو پیاوړي کېده، د ملګرو په وړاندې د امریکا د مسؤلیت منونکي چلند کې شکونه هغه لاملونه دي چې په 2016 کال کې د ترامپ د راتلو او د لویو بدلونونو د رامنځته کېدو سبب وګرځېدل. دغه بدلونونه هغه څه دي چې د امریکا په بهرني سیاست کې د بدلون په اړه شکونه رامنځته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په 2006 میلادي کال پر دې باندې په ټینګار سره چې امریکا بهرني سیاست بدل شوی او دغه بدلون د ترامپ ولسمشریزې له دورې نه دی راپیل شوی وویل، حتی په ولسمشریزو ټاکنو کې د ترامپ د ماتې سره سره د امریکا بهرني سیاست به بدل نسی. د تفسیر پای. ایزانو د پروګرام په دوام کې به د روغتیا خبرونه او لویدیځ آسیا ته د ترامپ د میراث خبرونه درته وړاندې سي.
د روغتیا مجله. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه و منئ. عزیزانو اوسم زه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د روغتیا خبرونه د لړۍ یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو په نننی پروگرام کې هم د هاضمې سیستم په حکله لا ډیر غږیږو. د هاضمې د جهاز یا سیستم ناروغه د خوړو د هضم پر پروسې او د خوراکي توکو پر جذبېدو باندې ناوړه اغیزه کوي. د هاضمې سیستم یا جهاز داسې یو پیپ دی چې له خولې څخه شروع کیږي او تر مقعده پورې رسیږي. په همدې خاطر د هاضمې د جهاز بیلابیل ډولونه لري. په دې خاطر هڅه کوو چې په جلا توګه د هرې ناروغې په هکله تاسو سره معلومات شریک کړو. د روغتیا د خپرونې په دې برخه کې به د قبضیت په اړه تاسو سره وغږیږو. قبضیت یا قبض داسې یو حالت ته وایي چې پکې د کولمو خوځښت له عادي حالت نه لږ وي او تقریبا ټول کسان په خپل ژوند کې کم از کم یو ځل پرې اخته شوي دي. قبضیت زیاته خطرناکه ناروغي نه ګڼل کیږي او د وخت په تیریدو سره ښه کیدای شي. که یو څوک په درې ورځو کې تشناب ته نه وي تللی نو بیا یې ډکې متیازې کله کیږي او دفع کول به یې ګران کار وي. معمولی قبضیت دومره د اندېښنې وړ خبره نه ده، خو دوامداره قبض بیا کیدای شي چې خطرناک ثابت شي، ځکه چې په غټو کولمو کې د سرطان د شتون نښه ګرځېدای شي. که د قبضیت سره وینه راوتل، د کولمو تاو، خواګرزه یا الټه وزن کمیدل او د نس یا ګېډې دردونه ملوي، نو ناروغ ته پکار دی چې زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، بیلا بیل لاملونه د قبضیت سبب ګرځیدلی شي. د خوړو څرنګوالی، د غټو کولمو سرطان، د لبنیاتو زیات استعمال په خوړو کې ناخوالی، د لمسونکو کولمو سنډروم، پارکینسون، فعالیت نه کول، لږ اوبه چشل، امیندواری، د هاضمې د جهاز عصبي ستونزې، هیموروید یا بواسیل، د درد ضد درمل، نشه یي توکي، د ایرانم ټابلیټ او د تیروید کمزورتیا د قبضیت د عامو لاملونو څخه شمیرل کیږي. هر څوک د خپل عمر سره سم د خوړو او د دفع کولو ځانګړي عادتونه لري او ممکن د قبضیت له بیلابیلو نښو سره مخامخ شي. د دفع کولو د بهیر په اوله کې ستونزه او یا هم په آخره کې ستونزه د قبضیت له نښو څخه دي. همدارنګه ممکن د نس درد او د نس پړسوب هم د قبضیت سره ناروغ ته پیدا شي. ممکن د کولمو د بندون له امله ناروغ د خوا ګرځي، سر درد او د اشتها له کمی سره مخامخ شي. ډاکټر د قبضیت د تشخیص لپاره د فزیکی معاینات وروسته د لامل د معلومولو لپاره ممکن د وینو او یا هم د سیګموئید د معاینات ترسره کړي، ترڅو د تیروئید د کمزوري کېدا او یا هم د کولمو د نخوځښت په اړه معلومات ترلاسه کړي. د قبضیت لمړی درملنه په خوړو سره کیدونکې ده، یعنی ناروغ باید داسې خواړه استعمال کړي چې په زیاته اندازه فایبر پکې وي. د سبزیجاتو او د میوو استعمال هم کولای شي ډیره ګټوره تمام شي.
ډاکټر به هم تاسو ته سپارښتنه وکړي چې فایبر لرونکي خواړه استعمال کړي. په عمومي توګه د هر زرو کالریو په مقابل کې 14 ګرامه فایبر استعمال کړئ. په یو دمیزه توګه د زیات فایبر استعمال کولی شي د نس پړسوب رامنځته کړي. په دې خاطر باید په ورو ورو د فایبر لرونکو خوړو استعمال زیات کړئ، ترڅو د څو اونیو په موده کې طبیعي حالت ته ورسیږي. کوم کسان چې په ژوند کې فعالیت نه لري، د هغو کسانو په پرتله چې ورزش یا سپورت کوي او فعالیت کوي زیات په قبضیت اخته کیږي. خو سره له دې ورزش د متیازو په دفع کولو کې زیاتوالی نه راولي. کوم عضلات چې د لګن یا ټوټي سره په خوا کې دي او د کولمو او د مقعد په چار چاپیره دي، تر ډیره حده د کنټرول وړ دي، نو په دې خاطر ځینې ځانګړې حرکتونه کولی شي د هغو ناروغانو سره مرسته وکړي چې په لګن یا ټوټي کې ستونزه وي او د متیازو په دفع کولو کې له مشکل سره مخامخ وي. د قبضیت لپاره ډول ډول قبض کوشا درمل شتون لري. هر یو په جلا ډول کار کوي ترڅو د کولمو حرکت اسانه کړي. خو که دغه درمل د قبضیت په درملنه کې اغیزمن واقع نشي، نو ډاکټر بیا ناروغ ته ځانګړي درمل لیکي. په تیره بیا که ناروغ د لمسونکو کولمو په سنډروم اخته وي، لوبیپروستون او لیناکلوټاید هغه درمل دي چې کولمو ته اوبه راټولوي او د مدفوع د خوځښت سرعت او چټکتیا زیاتوي.
دوستانو، هغه ناروغان چې په مقعد کې د ستونزې د عمل او یا هم د زیاتو درملو د استعمال له عمله د دوامدار قبضیت سره مخامخ دی، د افریشن پرته بل درملنه نه لري. په افریشن سره به د ناروغ د کولون اکثر برخې لیرې کړای شي او پاتې برخه به یې د سګموید سره وګنډل شي. کوم ناروغان چې د کولمو د لټۍ سره مخامخ وي هم تر درملو وروسته ممکن اپریشن ته ضرورت پیدا کړي. د ماشومانو د قبضیت درملنه د لویانو له هغې سره توپیر لري، ځکه چې د ماشومانو د کولمو د حرکت څرنګوالی د لویانو له هغې سره پرک کوي چې ځینې ماشومان د کومې ستونزې له عمل پرته ممکن په قبضیت باندې اخته وي، خو که یې قبضیت تر دریو اونیو زیات دوام وکړي نو باید ډاکټر ته ورشي. ماشوم د دې لپاره چې د قبضیت له درد نه ځان خلاص کړي د خپلو کولمو حرکت کنټرولوي، چې په دې سره قبضیت نوره هم دوامداره کیږي. ځینې داسې روغتیایي ناخوالې هم شتون لري چې د دوامداره قبضیت د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د تیروید د غدې لږ فعالیت هم کولی شي د کولمو پر کار کردگی ناوړه اغیزه پرې باسي. نو په دې خاطر ټولو هغو ماشومانو ته چې په قبضیت باندې اخته دي باید چې د هیپوتیروئیدیسم معاینات ترسره کړي.
شکره یا ډایبیټیز هم کولی شي د قبض د رامنځته کېدو سبب وګرځي. په وینه کې د الکترولیټونو او د منرلز په تیره بیا د پوټاشیم او کلشیم کمښت هم د کولمو پر فعالیت ناوړه اغیزه پرې باسي. همدارنګه د سروپو یا سوربو په ذریعه د رامنځته شوي مسمومیت له امله هم کیدای شي چې ماشوم له قبضیت سره مخ شي. د امیندوارۍ په دوران کې قبضیت له ړومبنیو نښو څخه ګڼل کیږي چې اکثره له خواګرځي یا الټیو د سر په ګرځېدو او د خوړو هوس سره ملوي. ښځې د امیندوارۍ په هره دوره کې ممکنه ده له قبضیت سره مخامخ شي، چې دغه ستونزه په ړومبنیو میاشتو کې تر ټولو زیاته پیښېدای شي. د امیندوارۍ په دوره کې بیلابیل لاملونه د قبضیت سبب ګرځېدلی شي. کله چې یوه ښځه امیندواره شي په بدن کې ځینې هارمونیک بدلونونه رامنځته کیږي. ځینې هارمونونه د نس د عضلاتو د سستېدو سبب ګرځي چې ورسره د کولمو فعالیت هم کمزورې کیږي. امیندوارې مېرمنې باید د اوړو له زیات استعمال څخه ډډه وکړي، ځکه چې ورسره د قبضیت د رامنځته کېدو امکان زیاتیږي. همدارنګه په یو ځل باندې دې له زیات خوراک نه ډډه وکړي. د آیرن ګولې هم چې د امیندوارې په دوران کې استعمالیږي د بدن د اوبو د کمښت سبب ګرځي او قبضیت رامنځته کوي. په دې خاطر د اوبو زیات څښل هم کولی شي چې د قبضیت مخه ونیسي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دې اونۍ پر موضوع یعنی قبضیت له ډاکټر سره مو مرکه کړې ده. اوس هم ستاسو پام د ډاکټر صاحب خبرې ته را اړوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، قبضیت یا قواز له هغو عامو ستونزو څخه ګڼل کیږي چې اکثره خلک ورڅخه ځوریږي. ډاکټر صاحب، دا راته وایاست چې قبض د قبض څه لامل کېدای شي او دا چې د مخنیوي لارو چارې څه دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تور هر سلنه مخکې خپلو ټولو او ستاسو ټولو ګرانو اورېدونکو ته پاخه پاخه در غل کمی سلامون رو براندی کوام ستاسو پا خدمت که اوام در قبضیت یا در یبوست چه در فارسی فجر و یبوست ارتوایی در یبوست در تعریف پا حکل یادا چه یبوست کل کل قبضیت کل کل قبض حالت کل کل خلگوت پیشیجی تو هر سنمه که باید دا اوایم چه قبضیت پا زنگری توگه پخپل ناروختیا نه حسابیجی لکه تب لکه درد لکه دیر داسی علامتون لرو چه خپل دقا علامت زموش سطحی در بدن در جهازونو لکه در هاضمه در جهاز مثلا در قبضیت یا در قبض باباره که چطاسو سوال مطرح کرده قبض پخبال در هاضمه در جهاز در اختلالاتو در ستونزو در مشکلاتو یو علامت داری در چی یو خاص تعریف مجده قبضیت پا باره که بکو فرد پا فرد که دیر توفیر لری مثلا پا ساده توگز تا سوته قول ایسام وایم چی ممکن در یو فرد پا ورز که دری پلا حتی در دفکول و در تخلیه در مدفوکول و احساس ولری پا ورز که یعنی پا چلی روی ساعتی که دری پلا در احساس رو تا پیدا سی او دا یو طبیعی حالت محسوب میشه کل کل هم مثلا پا دین و کسانو که حتی مثلا پا چو روزو که حتی دو او یا ساعت دری ورزی مثلا در مدفو کولو یا دف احساس او تا پیدا نسی دا هم بیا طبیعی ده لیکن پا ساده توگه که چیری پا یو فرد که پسلو درو روزو یعنی پسلو دو او یا ساعتو در دفکول احساس و نداری یا پا عادی توگه مدفوع کول یا دفکول یا اجابت مزاج و نداری کولایسو چی مثلا اوایو چی دا فرد ممکنه در قبضیت یا در یبوست در ستونز سر مخامخ شوی نو پا ده حالت که مثلا پده حالت که موج ویلیسو چی دغه فرد یا دغه کس ممکن دی د یبوست ستوند سره مخامخ شوی دلته د کولایسم چی د یبوست یا د قبضیت د زینو علائم و سره یا از این و حالات و سره چیه ممکن دی یا افراد کلا چی در قبضیت سره مخامخی زی در حالات هم ممکن دی پا بدن که احساس که ممکن دی در یا عمومی ضعف او به حالی سره مخامخ زی ممکن دی در قی او استفراق حالت ولری ممکن دی در استرتیا احساس ولری ممکن دی پدرکی یا در نصف مختلف و برخو که مخصوصا دنس پکشت برخه که ترنو لاندی ممکن دی در درد احساس بداری ممکن دی حتی زین کسان دملا پا برخه که در درد احساس بداری نو اصفاسو در دو همی برخی در سوال پا برخه که چی داسی کم کارون باید وسی در قبضیت یا در یبوست در مخنوی دفاره کم کارونه زد که بگوارم چی یو جمله تاسو تو بایم البته تخصصی حالتم باید متخصص دکتر تا مراجعه باشی لیکن پا دیر ساده توگه یا پا عمومی توگه در قبضیت در مخنوی دفاره موج او تاسو باید خپل غذایی عادتون رو تغییر ورکوی غذایی عادتون دیر مهم دی مشتاسي او غيغل دي چې په شرقي هوادو کې قبضیت کته هم په ټول نړۍ کې ویلای شو چې 2% خلک د قبضیت د ستونزې څخه رنځوري، لیکن په شرقي هوادونو کې ځکه چې د دوی په خوراکو کې د دوی په ډوډیو کې فیبری مواد یا مثلا میوجات دلته دیر مصرفیږي، غذایی عادتونه په یوه طریقه سره دی چې د قبضیت د ستونزې سره لږ مخامخیږي. دغه ستونزه په پیشرفته هوادو کې، په غربي هوادو کې بیر دی. نو په همدغه دلیل و کولی سم چې تاسو ته ووایم چې عادتی غذایی عادتونه ته که چیرې موږ یو تغییر ورکړو، که چیرې موږ تاسې په غذا او په خوراکو کې میوجات دیری حبوبات مصرف کړو، حتی د خپل تجربه پر اساس کولی شم ووایم هر کسان چې سهار د لمانځه دپاره پاسیږي، که چیرې مخ له اوداسه څخه، مخ له لمانځه څخه یو ګلاس اوبه وڅښي، ګرمې اوبه، ولرم اوبه، یو ګلاس اوبه وڅښي، دا کسان ډېر لږ د قبضیت یا د یبوست د ستونزې سره مخامخېږي. بیا هم تاسو که نور په دې باره کې سوال ولري یا جزئي مسایل کې، زه تاسو په خدمت کې یم.
و د عمومي ناروغیو له متخصص ډاکټر ښاغلی فهیم هور څخه یو نړۍ مننه کو. ډاکټر صاحب، تر بلې مرکې مو په پاک خدای سپارو، خوشحاله او سوکاله اوسئ.
له محترم او ښاغلی ډاکټر څخه ډیره مننه کوم، او د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
نو ستاسو له حضور اجازه غواړو. د الله پامان.
د ترامپ
دوا مخیزه سیاست.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ د څلورم پړاو په ختمېدو سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې د ترامپ د حکومت سیاست د لویدیځې آسیا لپاره کومې پایلې لرلې دي. په دې پروګرام کې په سیمه کې د جوړجاړي د چورلیس په وړاندې د ترامپ د حکومت د سیاست، او ورپسې په دوهمې برخه کې د مقاومت د چورلیس په وړاندې د هغه سیاستونه څېړل کیږي. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
رانو دوستانو، په لویدیځ آسیا کې د ترامپ د سیاستونو اصلي ګټونکې صهیونیستي رژیم دی. ډونالډ ترامپ په تیرو څلورو کلونو کې د اسرائیلو د رژیم د ګټو په لړ کې دومره کار وکړ چې د جولان په غونډیو کې یو خارګې د ترامپ په غونډیو ونومول شه. که څه هم ترامپ د 2000 کال د جنوري په 28 نیټه د پیړۍ د معاملې د توکمپالې طرحې مخکتنه وکړه، خو دغه طرحه د 2010 کال له دسمبر څخه اجرا شوې ده. ډونالډ ترامپ د 2010 کال په دسمبر کې په رسمي توګه بیت المقدس ته د اسرائیلو د نوې پلازمینې په توګه معرفي کړه. د ترامپ حکومت د 2013 کال په مئی میاشت کې هم رسمن په ختیز قدس باندې چې په فلسطین پورې اړوند ده او همداشان د سوریې په جولان باندې د اسرائیلو واکمنی په رسمیت وپیژندله. د ترامپ حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک باندې په سترګو پټولو سره په نیواکی ټاټوبي کې د اسرائیلو خارجي جوړونه په عملی توګه په رسمیت وپیژندله او ورڅخه ملاتړ وکړ. د ترامپ حکومت د فلسطین په کورواکا حکومت باندې د ملګرو ملتو د مالی مرستو په بندولو سره د صهیونستانو یو بل خدمت وکړ. ترامپ د اسرائیلو له رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو د سمولو د طرحې اصلي پلانونکی دی. د ډونالډ ترامپ حکومت په خپلو وروستیو ورځو کې هم د اسرائیلو رژیم د سینټ کام غړی اعلان کړ. کوم اقدامات چې ډونالډ ترامپ د اسرائیلو لپاره ترسره کړي دي څو مهم او ستراتیژیک هدفونه یې درلودل. تر ټولو مهم هدف یې دا و چې اسرائیل په لویدیځه آسیا کې له جیو پالیټیک زوال څخه ووځي. له اسرائیلو سره د عربو هیوادونو د اړیکو د سمولو طرحه په همدې موخه تعقیب شوه او اوس د سفارتي اړیکو د جوړولو په ترڅ کې اسرائیلي شرکتونه په متحده عرب اماراتو او بحرین کې ډیر شتون لري او اسرائیلي خارج هم دغو هیوادونو ته په آزاده توګه تګ راتګ کوي. بل مهم هدف یې دا و چې د عربانو او اسرائیلو لانجه له عربانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت په لانجې باندې بدل شي او یو بل موخه یې دا و چې اسرائیل له امنیتي لحاظه د لویدیځې آسیا په بدلونونو کې برلاسه شي. په سینټ کام کې د اسرائیلو غړیتوب په همدې لړ کې دی. په کلي توګه د زیټ په نامه جرمن ورځپاڼې کالم لیکونکي مایکل تومان په وینا ترامپ اسرائیلو او بنیامین نتنیاهو ته درې ځلې سترې سترې ډالۍ ورکړې. یروشلم یعنی بیت المقدس ته د سفارت منتقلول او د پلازمینې په توګه په رسمیت د دغه ښار پیژندل، په لویدیځ غاړه کې خارجي جوړونو ته رسمیت ورکول او له اسرائیلو سره د اړیکو د ټینګولو لپاره پر عربو هیوادونو دباو اچول. دغه اقداماتو ته په پام سره چې ډونالډ ترامپ د اسرائیلو لپاره ترسره کړل، شنان دي په دې باور دي چې د امریکې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ترامپ ماتې د اسرائیلو نه د خوخه او دغه رژیم یې اندېښمن کړی دی. یوې بلې جرمن خپرندوی د نومبر په 9 نیټه په یوې تبصری کې ولیکل، بېشکه چې اسرائیلو ته به د امریکې د نوي ولسمشر جو بایډن ملاتړ حاصل وي، خو له امریکې سره د اسرائیلو زرین پړاو ختم شوی دی. له صهیونیستي رژیمه د ډونالډ ترامپ د بشپړ ملاتړ د سیاست نتیجه دا وه چې د منځني ختیځ صلح بیخي ودرېدله. د اسرائیلو د رژیم او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، که څه هم د طرفینو ترمنځ کوم جنگ نه دی شوی، خو د شخړو اندازه له ترامپ نه مخکې پړاو سره د پرتلې وړ نه ده. په امریکې باندې د فلسطینیانو بې باوري هم زیاته شوې ده.
ترامپ او عرب هیوادونه. ترامپ د خپلې ولسمشرۍ په څلورو کالو کې عربو هیوادونو ته ځانګړی نظر درلود. د لنګ یو شیدې ورکوونکې غوا استلا چې ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان لپاره کارولې وه هیڅ کله بهیره نشي. ډونالد ټرمپ په تیرو څلورو کالونو کې د عربو هیوادونو مشرانو ته ضمانت ورکړ تر څو چې په فلسطین کې د صهیونیستانو د کارونو له ازادۍ او د ایران له اسلامي جمهوریت سره د مخالفت موافق وي، کولی شي هر ډول سیاست چې د خپل امنیت لپاره یې ضروري ګڼي په بشري حقوقو یا ډیموکراسۍ پورې له اړوندو ملاحظاتو پرته یې غوره کړي. ترامپ عربو هیوادونو ته بیخی مادی نظر درلود. په همدې اساس د یمن جنگ په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې ختم نشو، بلکې دغه هیواد د یوویشتمې پیړۍ له تر ټولو ستر انساني کړکېچ سره مخامخ شو. د قطر او د عربستان، بحرین او اماراتو او مصر څلورو هیوادونو ترمنځ د عربي شخړې د هواري لپاره د ترامپ د حکومت تر دې وروستیو ورځو پورې هیڅ کوشش ونه شو. د جمال خاشقجي د غمیزنه کې وژل جنایت چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په نیغ په نیغه حکم ترسره شو ناڅه وشمیرل شو. د محمد بن سلمان لخوا د سعودي شاهزادګانو او د عربستان د مدني فعالانو نیول کېدو د ټرمپ د حکومت لخوا هیڅ خبرګون نه دی لرلی. ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په څلورو کلونو کې عربو هیوادونو ته مایکل تومان لیکي، عربان که څه هم یو موټی او متحد ښکاري، خو له دننې څخه ډیر متفرق او له یو بله لرې دي. د عربانو له پاسونونو لس کاله پس هم پخوانۍ ستونزې لا تازه دي. فساد، بیروزګاري، د روښانه افق او راتلونکي نشتوالی، ویره او داسې نورې مسلې موجودې دي. د اماراتو او عربستان لخوا د قطر د معاصرې ختمېدل او د فارس خلیج د غاړې د عربانو لخوا له مصر سره د مرستې د بهیر دوام شاید د وحدت ځینې نښې وي، خو په حقیقت کې عراقیان، شامیان، قطریان، اماراتیان او سعودیان په یو بل باندې بې اعتماده دي. کله چې بایدن او ډیموکراټان په رسمي توګه قدرت ترلاسه کړي، د منځني ختیځ د هیوادونو مشران به نور د ټرمپ زوم ته د شپې مهال پیغامونو د ورلېږلو له لارې خپل کار ترسره نه کړي.
زل بیا درته هرکلی وایو او راځو خپلې وینا ته. سټیون ای کوک په فارن پالیسی کې د ټرمپ د حکومت د لویدیځې آسیا د سیاستونو په حق له ولیکل، د ټرمپ د ولسمشرۍ په ختمېدو سره د لویدیځې آسیا کې د هغه د بهرني سیاست د توصیف لپاره یوازنی مناسب عبارت د ستراتیژیک پیوستون نشتوالی دی. په بهرنی سیاست کې پیوستون د هر حکومت لپاره سخت دی او په منځنی ختیځ کې د ټرمپ د کړنلارې ستونزه په حقیقت کې د هغه د انسجام او پیوستون نشتوالی نه دی، بلکې له سیمې سره د چلند متفاوت کیفیت دی. کله چې ولسمشر د هر څیز په هکله خپل شخصي نظر ورکوي او د بهرنی سیاست په مشورتي بهیر سترګې پټوي، نو همداسې کیږي. هغه څه چې حالات یې لا خراب کړي دي د هغه ګډوډ بهرنی سیاست دی. هغه یو ورځ سوریې ته مخه کوي، یو ورځ ناټو ته خبرداری ورکوي او بل ورځ په عراق، شمالي کوریا یا د نړۍ په یو بل هیواد کې ډوب وي. د سیمې مسایلو ته د ټرمپ د حکومت ناڅاپي مخه کول او یا یې بیخي پرېښودل د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل شوي دي. په ظاهره بشری حقوق د ټرمپ لپاره تر ټولو بې ارزښته چاره وه، ځکه چې په تیرو څلورو کالو کې یې ورته هیڅ کله پاملرنه ونه کړه. ټرمپ د مصر ډکټاتور عبدالفتاح السیسی د خپل محبوب او ګران ډکټاتور بللی دی. د دغو څرګندونو تر ټولو غوره تفسیر د ولسمشر بې ادبانه صمیمیت و چې البته د السیسی تر کنټرول لاندې مصر کې د ځپنو شدت ته په پام سره د حیرانتیا ځای نه درلود. د جمال خاشقجي د قتل په لړ کې له سعودي ولی عهد محمد بن سلمان څخه د ملاتړ لپاره د ډونالډ ټرمپ پلمه کومه خکیسه نه وه. دا چې د متحده ایالاتونو ګټې احتمالا له اقتدار پالو مشرانو سره په ملګرتیا کې وي د پوهېدو وړ خبره ده، خو هغه څه چې د پوهېدو وړ نه دي په پراخه پیمانه دوستی او ملاتړ او د بشري حقوقو مسائل او د هغوی سیاستونه دي. د لویدیځې آسیا په اړه د ټرمپ د سیاستونو په لړ کې نړیوالو اړیکو په برخه کې د امریکې مشهور نظر خاوند سټیفن والټ دې ټکي ته اشاره کوي چې ټرمپ ادعا کولی شي چې د بهرني سیاست په برخه کې ځینې بریاوې لرلې دي، خو یوازنی مثبت ټکی دا و چې ټرمپ په تیرو څلورو کالو کې هیڅ کوم نوی جنگ نه دی پیل کړی او د لیبیا په شان په یو ویران هیواد باندې د کوم هیواد د بدلېدو لامل نه دی ګرځېدلی. او دا هغه ټکی دی چې له هغه مخکې تیر شوو دریو ولسمشرانو کې هیڅ کوم دغه شان ادعا نشي کولی.
ګرانو دوستانو، د ټرمپ او په لویدیځ آسیا کې د جوړ جاړي چورلي سترنوان لاندې دا وینا هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، خو په ورپسې برخه کې به د مقاومت د چورلي په وړاندې د سیاستونو جاج اخلو. نو تر هغه نه ستاسو له درانه حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واوریده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.